سلام و خسته نباشید. اینجا رادیو آزادی است و برنامه یک ساعته دری خوش آمدید. وزارت دفاع اسرائیل میگوید که از 300 پمپاد و راکت های درون که از سوی ایران بر اسرائیل شلیک شده 99% آن را منهدم کردند. دانیال هگری سخنگوی این وزارت گفته است که هیچ یک از راکت ها وارد حریم هوایی آنها نشده و تنها 110 راکت بالستیک به پایگاه نیروی هوایی نواتیم اصابت کرده که به گفته وی خسارات کم وارد شده است. وزارت دفاع اسرائیل خبر زخمی شدن یک کودک در این حمله را تایید کرده است. سخنگوی وزارت دفاع اسرائیل همچنین گفته که برای دفاع از مردم و سرزمین خود هر کار لازم باشد انجام خواهند داد. از سوی دیگر وزارت خارجه ایران صبح امروز در اعلامیه این حمله را به گفته آنها پاسخ مشروع خود در راستای منافع ملی و تمامیت ارضی ایران خوانده است. پس از حمله ایران به اسرائیل، جو بایدن رئیس جمهور آمریکا با تیم امنیت ملیش نشست اضطراری برگزار کرد و قصر سفید در بیانیه این حملات را محکوم کرده است. در این اعلامیه آمده است که ایران و گروه‌های نیابتیش از یمن، سوریه و عراق حملات هوایی بی‌سابقه را به تأسیسات نظامی اسرائیل انجام دادند، اما آنها به اسرائیل کمک کردند و تقریبا همه راکت‌های فایر شده بر اسرائیل را نابود کردند. در این اعلامیه همچنین به گفتگوی تلفنی امروز رئیس جمهور بایدن و بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل نیز اشاره شده و افزوده است که وی در این تماس تلفنی بر تعهد آمریکا به امنیت اسرائیل تاکید کرده است. در اعلامیه قصر سفید به نقل از جو بایدن نوشته شده است که برای هماهنگی پاسخ دیپلماتیک به حمله بی‌رحمانه ایران فردا با رهبران گروه افت تماس خواهد گرفت. قصر سفید همچنین از هوشیاری در برابر هر گونه تهدیدات علیه تأسیسات و نیروهای خود در منطقه نیز خبر داده است. حمله ایران بر اسرائیل واکنش‌های را نیز در پی داشته است. سازمان ملل متحد این حمله را به شدت محکوم کرده است. آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد خواستار پایان هرچه سریع‌تر این بحران شده است. آقای گوترش افزوده است که به شدت نگران خطر واقعی تشدید فاجعه در سطح منطقه است. سرمنشی سازمان ملل متحد از همه طرف‌ها خواسته است که از هر گونه اقدامی که منجر به درگیری نظامی در خاورمیانه می‌شود خودداری کنند. آنتونیو گوترش گفته است که منطقه و جهان نمیتوانند جنگ دیگری را تحمل کنند. علاوه بر این شورای امنیت سازمان ملل متحد فردا نشست اضطراری درباره وضعیت خاورمیانه برگزار میکند. وزارت خارجه عربستان سعودی نیز نسبت به پیامدهای جدی ناشی از این بحران در منطقه هشدار داده است. جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز حمله بر اسرائیل را محکوم کرده و آن را غیر قابل قبول خوانده است. وزرای خارجه جرمنی و بریتانیا نیز به حمله ایران بر اسرائیل واکنش نشان داده و نگران تشدید تنش در منطقه شدند. رسانه های پاکستانی می گویند پیشنهاد ایجاد گروه تماس منطقه‌ای در مورد افغانستان به دلیل مخالفت پاکستان با مشارکت هند در این گروه با موانع و تأخیر مواجه شده است. آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد پس از نشست دو روزه در شهر دوحا پایتخت قطر که در 18 و 19 فوریه دایر شد تشکیل این گروه تماس را پیشنهاد کرد. برخی منابع حکومت اسلام آباد روز شنبه 13 اپریل بر روزنامه اکسپرس تریبیون پاکستان گفتند که ایجاد گروه تماس به دلیل اختلاف در ترکیب کشورهای عضو این گروه به تأخیر افتاده است. رئیس بیمه صحی ایران میگوید که شورای عالی این بیمه تصمیم گرفته که بیمه صحی پناهجویان افغان و سایر ادوای خارجی 90% بیشتر از شهروندان ایرانی باشد. جمشید شایانفر روز شنبه 13 اپریل بر رسانه‌های ایرانی گفت که کمیشنری عالی امور پناهندگان سازمان ملل متحد مصارف بیمه 96,000 شهروند خارجی فقیر را می‌پردازد، ولی حکومت ایران در قبال حق بیمه پناهندگان هیچ مسئولیت و تعهد ندارد. با سلسله فشارها بر پناهجویان افغان، اخیراً حکومت ایران گفته که افغان‌ها برای تداویشان باید دو برابر شهروندان ایرانی بپردازند. محمد شیعل سودانی صدر اعظم عراق روز شنبه 13 اپریل بغداد را به قصد ایالات متحده آمریکا ترک کرد. با گفته دفتر صدر اعظم عراق، السودانی در مورد تنش‌های منطقه‌ای با رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا گفتگو خواهد کرد. با گفته قصر سفید قرار است جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده فردا 15 اپریل با صدر اعظم عراق ملاقات کند.
هر کله مو کوم د جنو راپورونو لمخې د روسي په میاشت کې افغانستان او پاکستان ته د دوه هیوادونو بهر میشتو ډیر پیسې استولې دي. د پاکستان د حکومتي سرچینو لمخې پروسه شکل د 12 میاشتو په ترڅ کې 20 میلیارډ ډالر دغه هیواد ته استول شوی دي او سشکل داسې وړاندوینه کیږي چې د دې پیسو مقدار به زیات شي. افغانستان ته له بهر د استول شویو پیسو دقیق شمیره شای سخت وي چې معلومه شي، ځکه چې نن سبا ډیر پیسې په بهر کې میشت افغانان د حوالې په شکل افغانستان ته لیشي. خو د طالبانو تر بیا واکمنۍ مخکې چې کوم شمیرې خبرې شوې دي، په 2012 کال کې له بهر افغانستان ته نږدې 240 میلیون ډالر استول شوې دي. دا پیسې بیا ورو ورو زیات شوې دي چې په 2019 کې اندازه څه باندې 828 نیم میلیون ډالر ته رسیدلې ده. په 2000 کال کې چې د سولې ناڅرګندو خبرو د افغانستان سیاسي ثبات ټکنې کړې وو، له بهر افغانستان ته د پیسو د لیشلو اندازې لشکره مشو. د 2020 کال اگست وروسته چې طالبان واکمنان شول، د دې سربیره چې په لکونو نور افغانان بهرنیو هیوادونو ته کډوال شول، افغانستان ته د پیسو د لیشلو اندازې کم شو، ځکه چې د افغانستان پر بانکونو بندیزونه ولګیدل او د حوالې لګښت زیات شو چې څه باندې 15% پوره ورسید. په 2020 کال کې دا بهیر څه آسان شو او د حوالې مصرف هم کم شو. له بهر افغانستان او پاکستان ته د دې هیوادو د اتباعو د پیسو لیږلو پر اغیزو دلته بحث لرو. البته دقیق شمیر سخت دی چې څوک په هغه باندې تاکید وکړي. دا خبرونه تاسو په فیسبوک او یوټیوب کې لیدلی شئ. را بشم خبرونه میلمنو ته. ازرخ شفیزی د اقتصادي چارو کارپو او د افغانستان او پاکستان د تجارتي ګډو خونو لباسونو څخه دی. دوی د اسکایپ لار را سره د دولت په سټډیو کې د ازادي راډیو د مشال څنګه ډیټر داوت خټک را سره دی. د دوړو هر کله کوم حافظی صاحب د دې حوالی په برخه کې مادي ته اشاره وکړه چې دقیق شمیرې سخت دي چې څوک اټکل وکړي، او د جنو راپورونو په اساس مادي ته اشاره وکړه. قصاصو نظر واخله،
دا موضوع ما ډیر سړی وو په 2000 کال کې چې ما د 2019 کال هغه کول سروي کول، په هغه وخت کې سلوت چینی ماته برسیره شو. یو خو رسمي و چې د سویف د سیستم مسخرات د ویسټر یونین منیګرام او نور رسمي حواله چې بانکي حواله وي هغه شاوخوا 800 میلیون ډالر شاوخوا کې وو، او زیات پیسې بیا د پولي خدماتو لري، او همدارنګه د خلک چې کوم چې په خپل شخصا راته افغانستان ته خپل د کورنۍ د لیدو لپاره هغه د مرستې لپاره، او همدارنګه د خپل کورونه او خپل جایدادونو د بیا ودانولو لپاره ځان سره پیسې راوړي، چې هغه مجاز پیسې د امریکا څخه تر 1000 ډالر پورې اجازه دي چې څوک خپل مسافرین ځان سره بیاي، او په ایتالیا اروپا کې هم دغه څه مخصوص په آلمان کې دغه څه دي. دا پیسې یو اندازې کلیرنس د لودر په دې معنی چې هغه څوک چې راته مسافر هوایي دګر کې هلته ګمرک ته شودل چې ما سره مثلا 1000 ډالر دي یا یورو دي یا 1000 دي یا دا دي، دا یې صحیح مسره ټول کړی وي. د مالی حواله هم یو اندازې هغه حواله دي چې مجاز حواله دي. مثال په توګه یو څوک بیرنی توګه حواله چې خپل وطن ته پیسې واستوي، اولته د دوی لاسرسي هغه مستر یونین او نور بانکونو سره نشته دي، هغه دي حواله څخه په اسانه توګه ګټه پورته کوي، مخصوصا د امارات متحده عرب او مثلا د سعودي او دغه ځایو څخه او بحرین او نور د خلیج هیوادو څخه، او همدارنګه د پخوانی شوروي هیوادونو مثلا د روسیې، د اوکراین، یا مثلا د بلاروس، ازبکستان، کازاخستان، چې هلته افغانان ډېر هم متشبسین لري هم مهاجر لري. دوی پیسې بیا هم د حوالې له لارې استوي، او یو اندازې سبتیږي مثلا 300 ډالر او یورو یا 1500 پورې سبتیږي هلته، او دا راپور مرکزی بانک ورکول کېږي. ما زیات پیسې د حقوقي دلایلو پر بنسټ نه برسیره کېږي، او هغه پیسې چې راستن راځي مثلا د شخص په جیب کې دا هم اکثرا نه سبتیږي. نو هغه وخت کې ما ته دا برسیره شو چې شاوخوا 800 میلیون ډالر په کال د 2009 کې رسما د سویفت له سیستم څخه راته زموږ بانکونو ته، او تقریبا 100 میلیون ډالر نور همدغسې خلک یې ځان سره راوستل، یا یک حوالی کولی دی خدمات پولی یا صرفی یعنی. تقریبا په کال دی 2019 زما هغه اټکل دا و چې 2.3 میلیارد ډالر افغانستان ته راغلی دی هغه سخاوتمند بهرمشت افغانان چې خپل کورنۍ سره او خپل وطن سره وطنداران سره مرسته کوي.
افیسی صاحب وبخشي اوس تاسو څه اټکل کوئ؟ تقریبي مثلا په 2023 کال کې ممکن څومره پیسې افغانستان ته تللی وي؟
زه ګومان کوم چې دا به زیات شوي وي په څو دلایلو باندې. خو فقر ډیر زیات دی او اړتیا ډیر خلک چې مخکې خود کفا ول او کولی شول چې خپل ژوند په خپل تیر کې مثلا د دولت کارمندان ول او یو تعداد چې متشبسین متوسط وو چې هغوی اوس فقیرانو په ډله کې ولاړ دي. دا خلک هم اوس اړتیا لري او د دوی کورنۍ غواړي چې دوی سره هم مرسته وکړي او یو تعداد زیات نور افغانان هم وتلي دي چې دوی کورنۍ دلته په افغانستان کې پاتې دي. تقریبا شاوخوا 1,000,000 نوی خلک کډوال شوي دي چې دا خلک اصلا متوسط طبقه او تحصیل کرده خلک ول. هغوی هم اوس د مرستندویو او مرسته اخیستونکو له جملې څخه ګڼل کیږي. نو زما اټکل دا دی چې شاید شاوخوا 2,000,000,000 یا 2.5 میلیارد یا تقریبا 3 میلیارد پورې شاوخوا رسیدلی وي دا کچه د پیسې لیک د افغانستان.
مننه خټک صاحب. د پاکستان اخبارونه او د پاکستان ځینې راپورونه کې هر وخت تقریبا میاشت په میاشت باندې دوی خبر ورکوي چې دومره پیسې پاکستان ته لاړې او دومره شوې او دارنګه، لیکن په دې روزه کې ډېر راپورونه لرل چې په پاکستان کې اقتصادي وضعیت خراب دی. څنګه تاسو د مشال راډیو نه داسې راپورونه خبر کړل؟ د پېښور څه حال دی مثلا؟
اقتصادي وضعیت چې دی هغه فوری طور باندې د پیسو په لیګلو باندې هغه اخکېدو امکان ډیر کم لري، یعنی د عام سړی اقتصادي حیثیت چې کم دی هغه اخکېدو د پاره چې په لوی مدت، یعنی د لوی مودې د پاره پالیسی پکار وي. سو پوری چې لوی مودې پاره پالیسی جوړې نشي تر هغه پوری د عام کس اقتصادي حالت خکېدل هغه ډیره ګرانه خبره ده. دویمه خبره تاسو چې څنګه اوکا چې په پېښور کې نه یوازې دا چې په پېښور کې بلکې په ټول پاکستان کې د تیر په نسبت باندې، یعنی کوم یو کال موازنه کو، یو کال خو ډیر کم وخت دی، البته سړی وایي چې یو 15 کال کوم موازنه کو دی اوس نه، نو خلکو اقتصادي حالت پسې خراب شوی دی. وجه یې دا ده چې په پاکستان کې سیاسي ثبات نشته دی. 2013 را په دې خو باندې سیاسي ثبات نشته په پاکستان کې. بارنه سرمایه کاری چې دا هغه تر ډیره حد پورې د اقتصادي او سیاسي ثبات له وجې بارنه سرمایه کاری ډیره زیاتره کم شوې ده. ظاهر خبره ده کله چې روزګار پیدا کیږي نو هغه په کورنۍ او بارنه سرمایه کاری باندې پیدا کیږي. و د عام سړی حالت چې کله خکېږي هغه د پاره روزګار ډیر زیات ضروری دی. په پاکستان کې دوه قسمه ځایونه چې په هغه کې روزګار ملاوي دي لشو، هغه یو ته په انګریزي ژبه کې فارمل وای او بل ته انفارمل وای. نو په فارمل سیکټر کې خدای ته لوی لوی صنعت لګېدلې دي، کارخانه لګېدلې دي په هغه کې. خو په انفارمل کې بیا دا چې خلک کورونه جوړي، سړکونه جوړيږي لګیا دي، بیا یو سړی د سړک په غاړه باندې یو ریډې لګولې ده کنه، او داسې د دې نور خپل کارونه هغه دواړو ته نقصان رسیدلې. بل په پاکستان کې د ډالر د کچل وړې دو سره وې روپے کچې پرې وته سره هغه سره هم د شیانو نرخونه چې دي روزمره شیانو لکه وړه شو، بوره شو، سبزیانې او ترکارې شوې، هغه نرخونه هم تقریبا یو په دوه شوي. خو یو عام مزدور چې دی هغه امروزه ګټه چې ده، یا دا هغه چې موږ د پښتو کې دیاړی وایو، هغه چې دا په هغه باندې ډیر زیات اثر نه دی پریوتې چې هغه د زرونه 1500 شوې دی یا د 1500 2000 شوې د ورځې. خو کته سو د عام شیانو نرخونه ته وګوره نو هغه د بورې نرخ چې مخکې 100 روپۍ کیلو اوس هغه په 150 روپۍ کیلو ده. داسې کته سو د وړو نرخونه ته وګوره په دغه حساب سره کته سو عام جامو ته وګورې لچ پختر کې خلک خو ماشومان ته ځان ته اغه نرخونه هم لکه پرون ما یو ځای کې قتل چې یو جوړ سپلې جوړیږي په 400 کې د اغه قیمت 10000 روپیا دی. نو دا خو
یو وخت ما پیا د 200 روپیا به کنه
یو وخت به د 200 روپیا. نو په دغه حساب سره خلک چې دي اغا خوشاله ندی.
افیزی سب د خټک سب څه خبره وکړه شاید تاسو مر سره موافق یاسي طبي خبره ده اصلي اقتصاد خو نوري سرچینه غوړي لیکن ځین راپورونه وایي چې دغه سه وادونو تلک افغانستان او پاکستان ته چې له بهر کوم کسان پیسې استوي دا د دې سبب شوې ده چې حالت هغه بیخي د یو مخ قحطی رامنځته نشي او د بیخي قحطی مخاوني ول شي او یا لکه فرضاً پاکستانی روپی د ډالر په مقابل کې هغه د تر 300 هم واوښته یعنی کچیرته دغه بهرنی پیسې نه وي په پاکستان کې ممکن دا تشپارس و هم واوري او په افغانستان کې هم د ډالر د افغانۍ په مقابل کې ډیر اوچت شي کچرنګ
په د پاکستان د اقتصادي بحران دلایل ډیر زیات دي پیچلي دي د خټک سره اشاره وخت وکړه چې اول په دغه سیاسي ثبات نشتون په خپل ډیر لوی عامل ګڼل کیږي او په نن زمان کې پاکستان خو ډیر پرول دی پاس حکومتونه ډیر بیروي پیسې اخیستې دي هغه خو پاکستان ملت ډیر پرول دی تقریبا تر 3 میلیارد څخه زیات پرول دی او دغه انټرست ریټ چې جګیږي بیا هغه پران لا تشکې دی او بل دا چې د دوی اقتصاد کې سیاست اغیزه لري نو په دې خاطر مشکلات زیات دي هلته په افغانستان کې هم د تاریخی انقطاع یا دستونه دی چې یو حکومت راځي شل کاله خلک زلخ کوي چې دلته دا قانون به دا رسم موجود او دستوري بیا ناڅاپه حکومت ورک شي دغه سي چې هیڅ منطقه ورته نه پیدا کیږي چې څنګه یو اردو مثلا چې کلونه کلونه ورته کار شوی دی په یو شپه کې نسکور شي نو په دې خاطر دا اقتصادي بی ثباتي رامنځته کوي په افغانستان کې او بل دا چې د افغانستان بحران د مشروعیت بحران ده په دې معنی چې نوې حکومت کوم چې دی که څه هم دوی ادعا کوي چې امنیت راوسی دی په دغه افغانستان کې او یو څه اسلامي شریعت پلي کیږي او فساد لږ شوی د دوی ادعا ده چې دا باید تثبیت شي اما په این زمان کې دا تقریبا سکم درې کال اوس نږدې چې پوره سي اما هیڅ وادي دا او د هیڅ بینلي موسسه افغانستان پر سپند نه دی پیژندلې او زموږ اساسي لامل د ورسته پاتې والی چې مخکې ورسته پاتې و موږ او یو اقتصادي کاذب رونق شتون درلودل چې هغه د خارجي عسکرو دی شتون په دلیل و او د غوی همکار شرکتونه چې د استخدام ساتي ډیر لوړ ساتل او په نه زمان کې دا ماکن تجارتي او ماکن رهایشي کرایه ډیر جګ وو او خلکو ته ډیر پیسې ورکول کېدلې څوک چې هغه سره کار کاوه ډیر پیسې ترلاسه کول او دا پیسې بیا په خدماتي برخه کې بیا په بازار کې راته او په بازار کې دا بحران نه لیدل کېده زموږ اقتصادي رونق د تولید پر بنسټ نه وو د اساسي اقتصادي لامل پر بنسټ نه وو او دا متاسفانه تر پای پورې خلک چې دا کول چې موږ اقتصاد پوه یو چې نو دا خلک تر اخره پورې زموږ رسمي درخواست په مقابل کې هم چې د اتاق لخوا موږ دا درخواست وکړ چې تاسو د خطوط اساسي وظایف اقتصادي دولت برشيره کوي چې په هغه کې د عامه سکتور او د خصوصي سکتور ځای معلومي چې موږ خپل کار د استراتیجی پر بنسټ تنظیم کړو تر پای پورې د حکومتونو د دې ته بریالي نشول چې خطوط اساسي وظایف اقتصادي د دولت ولیکي او د ملي اقتصاد اولویتونه برسیره کی چې موږ زموږ اولویت چی شي دا ول کم کار باید وکړو نو په دې خاطر باندې اوس مهال خو هیڅ هم نشته دی دا توکل پر خدای زی او په دې ترتیب سره
بخشي افیزي سره او بخشي سوال دلته اوس یعنی آیا دغله بهر سي مشت افغانان افغانستان ته پیسې استوي دغه د دې بایس شوه دی چې یو څه افغاني با ثبات پاتې شي او عام خلک لډیر قحطی سره مخامخ نشي
نه دا د افغاني ثبات خو دری دلیل لري یو دلیل دغه دی چې واردات زموږ لکه شوی دي په پرصله تقریبا نیمه تر رسیدلې دي او زموږ صادرات اوس زیات شوی دي او په اینه زمان کې هغه زیرمی استراتیجی زیرمی د افغانستان چې زموږ د پیسې پښتوانه ده او دغه پر بنسټ هغه ګرنټیلیټر چې صادر شوی دی په خپل ځای دی یعنی افغاني یو اعتبار لري او د پاکستان پیسې چې ډېر لوی دي دي غورځېدلې دي په دې خاطر دي چې د هغه یو لاس اشاره 4 میلیارد ډالر په اول دی کال د 2000 کې شتون درلودل په مرکزی بانک او اوس هغه تقریبا 3.8 میلیارد راټیچوي دي په دې خاطر باندې هغه پښتوانه کم شو نور بحرانونه رامنځته شو دي هغه کلدار مثلا دوه چنده یعنی 50% ولوي او بل یو لامل دا دی چې د پیسې هم چې راځي دا هم یو پنهان یا غیر سرګند څه دی. لامل دی چې افغاني پیسې په خپل قیمت ارزښت ساتلی دي ځکه چې دا بیلانس د اساري د هیواد برابري 2.3 میلیارد مات کول چې په کال 2019 کې پیسې راغلي دي. اوس مهال ماته داسې بریښي چې 2.5 میلیارد تر 3 میلیارد پورې راغلي وي او دا ډېر پیسې دي. نیمایي د زموږ د ټول واردات نو په دې خاطر باندې دا خو اساسي لامل د اقتصادي د ودې نه دی، اما یو مسکن دی، ډېر غښتلی مسکن دی ځکه ډېر خلک پوښتنه کوي چې دا بینالمللي مؤسسات وایي چې زموږ د اټکل له مخې باید سږ کال په ژمي کې مرسته نه شي، دونه خلک مري، ولې خلک نه مري؟ او یو لامل یې همدغه چې دا 3 میلیارد ډالر چې د هغوی د مرستو په پرتله دوه چنده دي، دلته غیر رسمي راځي افغانستان ته او دا پیسې د خلکو په درد ډېر ښه لګېږي. په دې خاطر دا ډېر اهمیت لري په خصوص په بیرنی توګه، یعنی د بشري ناورین د مخنیوي لپاره. اما لکه چې دا خټک څه ویل دا اقتصادي ډېر اوږدمهال اثرات نه لري.
مننه افیسی صاحب. له خوسته راپورته رو هلته په لس تقریبا بزرګونو کسانو ته شاوخوا لس زره کسانو ته فرضاً روژه ماته برابر شوی دی. همدارنګه لکه په خوست کې چې دا روژه ماته برابر شوی دی او خلک وایي چې دا د یووالي او د ملي یووالي لپاره دوی دا کار کړی دی، خو د افغانستان په ځینو نورو ولایتونو کې د روژې په مهال باندې ګڼو کسانو چې په بهر کې میشتي افغانستان ته پیسې استولې دي او له کندوز یو راپور و چې په هر ورځ تقریبا 200 خورانو ته البته تلته روژه ماته برابر وی. په ځینو نورو شهرونو کې هم ورته چې وی دي. خټک څه په پېښور کې هم دا دود شته او په خیبر پښتونخوا کې او په نور پاکستان کې هم چې په روژه کې یو څه خلک سخاوت زیاتوي هغه موقتی ستونزې یو څه نه هواروي کنه، یعنی دا کارونه روان دي او کنه؟
فکر نه کوم شیبر سیب چې دغه وقتی ګامونه دي،
یعنی خودی یعنی شته کنه شته ما مطلب دا
پېښور کې شته خو ډیر کم دي، دومره زیات نشته دي. خو بیا کته سو په اسلام آباد او کراچۍ ته لاړ شي چې په کراچۍ کې بیا لوی لوی صنعتکارانو سیږي، لوی لوی کاروباریانو سیږي، نو اغي بیا د روژې په میاشت کې ډیر خیراتونه کوي او دی کورونه نه بهر یا داسې مختلفو ځایونو بهر الته اغي داسې وړې وړې خلتی یخی پاغي کې 2 کیلو بوره پرتی، سلور کیلو پکې غوړی پرتی، 2 کیلو پکې چایا پرتی، داسې پکې دالونه پرتی، اغه پکې یخی او کسان راځي او اغي ته ورکی. او دا اورز په حساب سره خاص کر دی رمضان چې د اخیری کې ملاسې اورز لاس ورځې پاتې شي، نو دا پدې کې داسې په اسلام آباد کې هم دا تقسیمېږي. لاهور نډیر نه مې پوي ځکه لاهور کې مړې وخت نه دي تیر کړي، خو دغه د وځای کې په پېښور کې بیا دغه ریواج لک کم دي.
دیکھ یو بل سوال حافظ صاحب کته سوې سي، فکر نه کوي چې دغه واړه خیراتونه کایو لورته ماقتن د خټک صاحب چې ویل چې یو ورځ لري او چا نس مړوي، لیکن بل لورته په اقتصاد باندې منفي تاثیر نه کوي ځکه چې هغه خلک بیا هم عادت شي او بیا خیرات ته انتظار وي.
زه ګومان نه کوم چې ډېر منفي غیزه ولري، کسان بد عادت دي د دروازه خپل شکار نه دي، اما دا د ډېر مجبوریت له مخې دي ځکه چې کچیری یو نفر چې یو ونه هیڅ هم نه دي خوړلي او د کلین نه کلی واښه خوري خلک په ډېر ورسپاتې کلو کې په افغانستان کې ډېر خلک بد شرایط لري، په هغه کې ډېر شکر دي. اوس تاسو لکه چې فرمایل دا اتحادیې سراسري شرکتونه نفت او ګاز د افغانستان همدارنګه دا د اتاق صندوق سخاوت په نوم اتاق تجارت سرمایه‌ګذاري د افغانستان دا په لپسی مثلا زرزر کس دو دو زر کسو لپاره دا بستی ویشي او د اتاق رهبری هیات او په این زمان کې د سرتا جران د افغانستان دوی دا خپل مرستي جاری ساتي. کساسو پام وی دا د هرات د زلزلې لپاره ډیر کورونه جوړ شو دي، اواز یې زموږ همکار د میرویس عزیزی او تک 200 میلیون افغانۍ مرسته وکړه او دا ډیر پیسې دي، تقریبا 3 میلیون ډالر کیږي. همدارنګه نور خلک هم دا کارونه وکړل، دا کامګاری وکړل او نور. اما دا اقتصادی ود لپاره کوم اثر نه لري، دا انی موقتی او زودگذر دی.
په همدې برخه کې لافیزی صاحب نه دا پوښتنه وکړه. مافیزی صاحب، ما په یو راپور کې دا لوستو چې په بنگلاديش کې مثلا د واړه صنعتونو رواج شوی دی، او دا د دې باید شو چې د بنگلاديش اقتصاد وده وکړي. لکه څنګه چې خټک صاحب اشاره ورته وکړه، دغه بهر میشتي کدا افغانستان دی، کدا پاکستان دی، کچرته دغه رقم واړه صنعتونه خپل خلکو ته خپلوانو ته جوړ کی، کایو برخه مې په دې باندې کار وکي، فکر نکوي چې اقتصادي رونق سبب بشي.
او وخت تاسو کوم غواړم چې هر یو د خپل مزایا لري او خپل مشکلات لري. افغانستان، افغانستان دی، بنگلاديش، بنگلاديش، بنگلاديش یو وړم زکه ده چې په هغه کې تر یو سلو سومي یو نفر څخه زیات،
یو سلو شپېته میلیونه نفوس لري،
شپېته یو نیم سل څخه زیات خلک اوسیږي. هغه ډیر مشکلات لري، حالت فقر ډیر زیات و، مخکې اوس خو ډیر کار دی کړی دی، اوس د ټیکسټایل په برخه کې دوی تقریبا اول دي، دا سکه نساجی او هغه بیا د کتان یا په اصطلاح د نخي جامو کې ډیر ښه صورت لري، ښه براند دي. اول ته خو ډیر کار شوی دی، او بل دا چې د صنایع سره آشنایی د پاکستان، هندوستان، بنگلاديش، سریلانکا او ځینې نور استعماري هیوادونه چې تر استعمار لاندې ول، وایي چې د استعمار افسر لا شوی تاریخ است. کله نا کله هغوی د ټکنالوژي سره بلد شول، او ډیر انجینران او ماستران تقریبا دوه پیړۍ کې حالت شتون لري. افغانستان خو د ټول وخت په جګړه کې تیر کړی وو، دا بنسټونه کله نا کله چې جوړ شو بیا ویجاړ شو، خراب شو. خو په هر صورت اوس مهال افغانستان په اول ګام کې زما له نظره باید خپل مزیتونه برسیره کړي، چې زموږ مزیت څه شی دی، زموږ اهداف یا ګول څه شی دی، زموږ ټارګټ څه شی دی، او د هغه لپاره وسایل د تواصل څه شی دی، چې کوم لار څخه لاړ شو، چې په لاندې لاړ شو او ښه لاسته راوړنی ولرو. او ما ډیر وخت په دغه عقله هلیزرې وکړل، او سو یو مؤلفه رشته اقتصادي در افغانستان یو کتاب مې ولیکل، بل کتاب چې د زمانه یو از تیوریک اړخو، بلکې د حکمت عملی چې زه رئیس امید اتاق یکو پات شویم د افغانستان وما او د سار کې هم کوچیر وما. نو دا چې د نورو هیوادونو په عمل کې ما لیده او کته، او په دا بورد میټینګونو کې چې په یکو کې په سار کې یا په ترکیې اتاق سره او نورو سره، یا ایران سره، یا پاکستان سره او هندوستان سره، بیا مې دا وپیدل چې په افغانستان کې موږ داسې یو کلنلاره چې وی نو که د روسانو وخت وو چې په افغانستان کې وو، اول وخت د دیموکراتیک خلق غوښتل چې خپل هویت پیدا کړي، خو بیا وروسته روسان راغلل، هر څه چې په مسکو کېدل دلته غوښتل پولي په افغانستان کې، خو دا ناشونی وي. بیا امریکایان چې راغلل اکثرا دا کټو پیس کول، خپل هغه پروګرامونه چې په ګواتیمالا کې وو یا په بل هیواد کې، حتی کله ناکله د ولایتونو نومونه هغه مترجمین څخه هیریدل چې هغه بدل کړي، او په نوم د پروګرام اقتصادي افغانستاني دا غنانه ته ورکول چې کارای نه درلود، په دې خاطر باندې فقر په پنځه پات شو. موږ ته پکار دي چې د واقعي تاریخ د اقتصادي افغانستان او زموږ مزیتونه چې کوم مزیتونه لرو او کوم ولایتونه لرو او په ځما کې څه کوم امکانات لرو، دا ټول باید په دقیقه توګه برسیره شي، او یو ملي اقتصادي استراتیژي او دغه پر بنسټ باندې پروګرامونه او برنامه باید جوړ شي.
مننه خټک صاحب. واړه صنعتونو په برخه کې په پاکستان کې څوک
د پاکستان کې، لکه د پاکستان ګجرات شو، ګجرواله شو، لالا موسی شو، سیالکوټ شو، لکه سیالکوټ چې دا د پاکستان د لوب سامانونه الته جوړي، او هغه بیا بهر ملکونو ته هم ځي، په ملک دننم په هر کور کې الته یو صنعت جوړ دی. هم دغه سکتا سو لالا موسی، ګجرات، ګجرواله دې ته ورشینو الته کې په کورونو کې دننه دا د باد پکی جوړیږي، د چتواله پکی جوړیږي، بیا د بجلی تارونه جوړیږي، او دا د کورونو دننه، او دغه خارونه
حتی سپلی چې تاسو د 400 سپلی یاد
لري، خلک هغه بیا په 400 کې جوړیږي. نو او دغه خلکو کته سو ګورین د اغي اقتصادي حالت ډیر زیات خدي، په هغه خلکو کې د خلکو اقتصادي حالت خدي، او دا د روزګار پیدا کوو یو ذریعہ، لکه په یو کور کې یو سند جوړ دی د پکینو ضروري نه چې د هغه کور یو کس وي، بلکې هغه سره د گاوند 15 پک کسان نور هم راځي. خو دې ته اوس یو خطر شته، یو هغه خطر دا دی او دا ما اوس چې کوم خپل ریسرچ کوم په هغه کې دا ما ته مخې ته راغی چې ما کراچۍ کې اوسو سندکارانو سره خبرې کولې نو هغه وی چې هغه کورنۍ سند اوس په پاکستان کې د بربادۍ په لور باندې روان دی. هغه وجه دا ده چې پاکستان حکومت د هغه سرپرستی نه کوي او هغه سره مرسته نه کوي. بجلی